سلامونه ستړي مشه سهار مو بخير د سهار 5 بجې دي تاسو مخه کلازاتې راډیو ناوړي دا سرنې خبري مجله په خبرونو پیلو تمدا د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی نن کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یو بیان کې ویلي وو د دې سفر بلنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی ورکړې وه. اسحاق ډار به په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخون، په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی سره وګوري. د دې سفر اجنډا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیت، سوداګرۍ، اتصال او د ولسونو ترمنځ د اړیکو په ګډون د همکاریو پراخوال دي. دا پلاوی داس مهال کابل ته په سفر ځي چې په همدې روانه اونۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی و. بل پلاوی د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی پرون مخام له اسلام آباد کابل ته ستون شو. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم د یوې ماشومې د وژنې په تړاو د هغې تره او ماما نیول شوي دي. د سوات په مټې سیمه کې د پولیسو یو چارواکي وړ مورز د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د 12 کلنې نجلۍ د اپریل په 4 په شکردره کې وژل شوې وه او کورنۍ یې د هغې مړینې ته د ځان وژنې نوم ورکړی و. د چارواکو په خبره له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې دا ماشومه د ناموس په نوم وژل شوې ده. که څه هم پولیسو د نجلۍ د هویت او د وژل کېدو عامل په اړه څه ویلي نه دي، خو د پولیسو په ټکو د قضیې په تړاوي د حق تر او ماما نیولې دي. دا نومړی ځل نه دی چې په خیبر پختونخوا کې ونجلۍ د ناموس په نوم وژل کېږي. له دې وړاندې د اپریل په 18 ونجلۍ په دې خطر چې په خپله خوښه یې یو چا سره واده کوه د پلار او ورور لخوا یې وژل شوې وه. تمه ده نن شنبه د ایټالیا په پلازمېنه روم کې د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د صدر رادیو فردا برخې د اکسوس په نوم د وی امریکایي ورځپاڼې په حواله ویلي د خبرې نن شنبه د اروپا په وخت 11 بجې پیلېږي او ښایي 15 ساعته دوام وکړي. ایراني او امریکایي چارواکو د مذاکراتو په دور کې د راتلونکو اقداماتو په اړه په حلارو بحث کوي. پرون جمعه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی ویلی و موږ به له امریکایانو سره غیر مستقیمې خبرې وکړو. د رقچی په ټکو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې د ایران د اټومي پروګرام او پر ایران د تحریمونو پر لرې کېدو خبرې شوې دي. ایراني او امریکایي چارواکو تیره اونۍ په عمان کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې وې. او د ایران لام لاتړه برخمن د یمن حوثی اغیان وایي په سر سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د بریدونو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 140 او د ټپیانو 120 تنو ته رسیدلی دی. امریکا پوځ د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو په دې هوایي بریدونو کې د تیولو یو مهم بندر چې د حوثی اغیانو په واک کې وو ویجاړ کړی دی. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ په ټکو امریکایي ځواکونو د راسیسا بندر په نښه کړی څو حوثی اغیانو د تیلو له سرچینو محروم شي. وړاندې راغلي د بریدون هدف د حوثیانو د اقتصادي ځواک کمزوري کول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15 د حوثیانو پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې کمپاین په تعقیب د حوثیانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه زیات شوي څو په سره سمندرګي او د اودان په خلیج کې پر ملکي او پوځي کښتیو د حوثیانو بریدونه پای ته ورسوي. تاسې خبرونه اوریدل او وړاندې سره دا مطلب اوریدلی شئ. سیفتي چلدرن وایي په تېرو دوو اونیو کې له پاکستان نه 15,000 افغان ماشومان افغانستان ته ستانه کړای شوي دي، خو د دغو ماشومانو کورنۍ وایي افغانستان کی دیو ایدم شوی کورنی وای چې هغه تا عدالت نه دی وکړ شوی.
شوی نو د دې د پلار دا ټولې له بزرګونو زلې فلې دا وختونه کړې دا چې زلې دا حد هر ادارې د دروازې وټکولې دي څنګه ته جواب ورنکړه.
کرکټ بورډ وایي چې د زونونو ولایتونو په کچه یې د کرکټ اکاډمۍ او د لوبو معیاري میدانونه جوړ کړي. چې په کومو ولایتونو کې دي وړاندې به یې درته په یوه مرکه کې ووایو. ستاسو پیغامونه هم درته لرو. نور مطلب مشتملتیا وغواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې سره شفیق یار دی. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي یوازې د اپریل د میاشتې په نمړیو شپاړسو ورځو کې د ستړي شو کورنیو په ډله کې شاوخوا 50 زره افغان ماشومان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې د دې ماشومانو ترمنځ د بېلابېلو احتمالي ساري ناروغیو د خپرېدو او له زده کړو د دوی د پاتې کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل ثنا کاکړ ناورو.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن وایي یوازې د اپریل میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 50 زره ماشومان هم له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له هرو 50 تنو څخه یو یې له 50 کلونو کم عمر لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 13مه د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی ویلي د 2023 له سپتمبر راهیسې کله چې د پاکستان حکومت د بې اسناده کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ په راکډه شویو کورنیو کې تر دې دمه شاوخوا 545 زره ماشومان هم له هغه هېواد افغانستان ته راستانه شوي دي. سیف د چلډرن د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي نږدې 2/3 برخه هغه ماشومان چې افغانستان ته راستانه شوي لا هم ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډېرو یې ورته ویلي چې د نوم لیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر تازه راستانه شوي کورنۍ هم د خپلو ماشومانو د زده کړو او راتلونکي په اړه اندېښنه لري. له دې ډلې عظیم الله ازادي راډیو ته وویل
مونږ هم ډېره پرډېر پریشان وو. خو زمونږ بچي الحمدلله سکول هم ویلي او مدرسې هم ویلي. دته خو خبره نشته دی اوسه پورې مونږ خپله جبه داسې ونیو او بیا دې نه علاوه دلته هغوی تعلیم هم نشته لکه چې څنګه پاکستان کې تعلیم وو زمونږ بچو کول. که نه
سید ګل چې لس ورځې مخکې له پاکستان ایستل شوی هم ورته اندېښنه لري.
خپل ماشومان دي خورې زما خپل ماشومان دوه دي بچیانو مسیانو ټول خو اسناد هم نه لري. اوس تازه راغلی پته نه لګي چې مونږ به کوم مرتب کې اچو داخله به کېږي نه کېږي. نور دغه خورې مونږ ته ډېر تقریب دی. هر څه مشکلات ډېر دي. نو داسې وا
سیف د چلډرن په خپل راپور کې زیاته کړې کوم ماشومان چې افغانستان ته راستنېږي د نس ناستي او ساري تنفسي ناروغیو په ګډون د سختو ناروغیو له خپرېدو سره مخ دي. د ماشومانو د ناروغیو متخصصین له دې ډلې محمود زیار رحیم زی وایي له ګاونډیو هیوادونو نه راستنېدونکو کډوالو ترمنځ د بېلابېل ساري ناروغیو د خپرېدو امکان ډېر لیدل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
غذایی مواد چې په دې ګڼګونه کې استعمالیږي خرڅیږي یا هلته څوک کمک کوي د هغې په واسطه د ماشومان ممتن کېدل ډېر احتمال وي چې ارسالات په دوی کې په زیاته پیمانه موجود وي. همدارنګه چون دوی په خیمو کې اوسي نو په دې حساب د تنفسي امراض لکه زکام سینه بغل په دې ماشومانو کې ډېر لیدل کېږي. همدارنګه چون دلته ماشومانو تماس زښته ډېر دی نو کېدای شي چې د ثانوي امراض لکه شری مامس یا کلچرک یا در غمبوری دا امراض هم په دوی که دیر خباره شید.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړی چې د ای سی سي یا افغان تابعیت کارتونه لري او دا بهیر یې ورځ تر بلې چټک کړی دی. د یونیسیف د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړیو 14 ورځو کې شاوخوا 43,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي چې له دې شمېر 9,600 ایستل شوي دي. سیف د چلډرن په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 له سپتمبر تر دې دمه شاوخوا 9,040,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې 85% یې ماشومان دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. ایاز محمد یو له هغه کسانو چې تیر جمعه په پکتیا کې د طالبانو لخوا اعدام شو کورنۍ وایي هغه ته عدالت نه دی ورکړل شوی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د پکتیا ولایت د شهرنه ولسوالۍ اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا د اعدام سوي 19 کلن محمد ایاز د کورنۍ غړی دی چې وایي د دې حکم له تطبیق راضي نه او بې عدالتي یې بولي. نوموړی ادعا کوي چې محمد ایاز د تیر جمهوري نظام له سقوطه څلور میاشتې مخکې چې هغه مهال د 15 کلونو و په زور د طالبانو لیکو ته بېول سوی و چې د بل طالب او مقتول سیف القتال لخوا د جنسي تیري د هڅې پر مهال له ځانه د دفاع په خاطر د هغه وزنې ته اړ سو. د چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
خو نوموړي په دې اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. موږ د مقتول له کورنۍ سره چې دوی سیف القتال بولي د اړیکو هڅه وکړه خو بریالي نه سو. محمد ایاز د تیر 1403 کال د لړم میاشتې په 23 نیټه د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې په یو ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې اعدام سو. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې او د دې سازمان لپاره د افغانستان د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم پر طالبانو د اعدامونو او عام محضر کې ورته د بدني سزاګانو د ورکولو بندېدو غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اپریل په 18 دغه سازمان د بشري حقونو شورا پر ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ په فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د څلورو کسانو د اعدامونو په ګډون په دې وروستیو کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د تورونو کسانو په دورو وهل او نورې جسمي سزاګانې غیر بشري بللې او زیاته کړې ده چې دوی ته د منلو نه دي. دې ډلې اندېښنه ښودلې او ویلي دي څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت د دې احکامو د تطبیق پر مهال د تورونو کسانو عمرونه، ذهني یا فکري روغتیا او نور اساسي حقونه په پام کې نیسي او کنه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اعدام د غوپېښو ته په اشاره ویلي چې په عام محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن له دینی پلاوه د دوی په خبره د توجه وړ نه دی. دوی دا ویلي چې اعدامونه وحشتونه زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي پر وړاندې بې حسه کوي.
افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د زنونو ولایتونو په کچه هڅه کړي چې د کرکټ اکاډمۍ او د لوبې معیاري میدانونه جوړ کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې هم د پوښتنې ځواب کړي چې په کوم ولایتونو کې دوی دغه میدانونه جوړ کړي دي.
مونږ د هیواد په لری پرتو ولایتونو کې چې هلته کرکټ شاید ډیر کم وي مونږ هلته هغوی ته اکاډمیانې جوړې کړي. چیزه تاسو ډېر ښه مثالونه درکولای شم. په دې برخه کې د بدخشان او تخار د غراز تیر کال د بدخشان او تخار تر څنګ په بلخ کې مونږ اکاډمي جوړه کړه. ته دې بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې په میدان وردګو کې په لوګر کې د کرکټ اکاډمي نه جوړې کې. که میدانونو ته راشو نو مونږ کافی میدانونه لرو چې په هغه کې د ننګرهار کې دوه میدان لرو، د غازی امان الله خان او د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، په کونړ کې لوبغالی لرو، په دیبل زون کې بیا په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغالی لرو، او د خوخی زیداده چې تیر کال مونږ په پکتیا کې د کرکټ میدان جوړ کړ، او سږ کال مو په لوګر کې د کرکټ میدان غچارې تقریبا بشپړې شوې. نو بیا په لغمان کې میدان ډیر په خاله کارونه شوی نیمګړې پاتې و، هغه مو سکل تکمیل کړ. سکل راتلونکي پړاو د ولایتي کلب لیول سیالي چې بیا به پکې تر سره کیږي د خیره، اکیډمي مو هم ور سره تر څنګ جوړه کا. پاتې شو په غزنی کې مو اکیډمي تیر کال جوړه کړه، په هغه کې په پروان کې، په کاپیسا کې، په ځینو ځایونو کې پخوانی اکیډمي نه وي، هغه مور غولې نفر مورته استخدام کچ ساتنه وکي. تقریبا کدرته وایم په دغه 1300 کلونو کې په 15 شاوخوا اکیډمیانی د غرض په 15 پک میدانونو مو جوړ ک، او کوم میدانونه چې موږ په خانه لرو
هغه مولا ډیر معیاري کې مونږ په کندهار کې میدان لرو، مونږ په هلمند کې میدان لرو چې دا مهال پکې د میرویس نیکه درې ورځنۍ سیالۍ روانې دي، مونږ په زابل کې میدان لرو چې څو ورځې وړاندې مونږ د کرکټ بورډ دی ډومیسټک کرکټ صفحې نه ځینې ویډیوګانې خپرې کړي. نو تقریبا مونږ په هر زون کې په هر سمت کې کافی میدانونه لرو، او که تاسو مطلب دای چې د افغانستان هر ولسوالۍ کې جوړ شي نو د افغانستان ولسوالۍ خو ماشاءالله ډېرې زیاتې دي، خو زمونږ به اول هدف دای چې مونږ په ټولو زونونو کې ښه میدانونه ولرو معیاري کو. لکه مثلا که د سږ کال د نوي کال پلان درته وایم چې موږ په کلنۍ غونډه کې په خبرې کړې وې چې مونږ دغه الحمدلله میدانونه خو د هغه د لحاظه خو ټول معیار سره برابر دي، خو موږ غواړو چې لا ډېر اسانتیاوي پکې، ځکه څومره چې ته فیسیلیټیز او اسانتیاوي پکې جوړوي شنو هغومره د لوبغاړو لپاره ښه وي. نو موږ غواړو چې دغه په سلور زونونو کې لږ تر لږه یو میدان دا نړیوال سټنډرډ ته ورسوو چې په هغې کې په ننګرهار کې نجیب الله تره کې کرکټ لوبغالی دی، په خوست کرکټ لوبغالی دی، د کندهار دی او د کندوز دی. ما مخکې د کندوز یادونه هم نه وکړې، په کندوز کې موږ ډېر ښایسته میدان جوړ کړی دی چې تېر کال پکې د غازی امان الله خان لیسټې سیالۍ ترسره شوې، انشاءالله سږ کال به هم ترسره کیږي. یو کورنی کرکټ سیالۍ به نیشنل ټی ټوینټي سیالۍ دی، هغه به هم په کندوز کې ترسره کیږي.
دا کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات تو چې ازادي راډیو سره یې په افغانستان کې د ولایتونو زونونو په کچا د کرکټ د اکاډمۍ او د لوبو د معیاري میدانونو په اړه خبرې کړې وې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي راډیو سلر ویش ساته.
اوس هم پکتیا ولایت ورزو او په دې ولایت کې د فوټبال سیالیو په اړه باندې چې څو ټیمونه پکې ګډون کړی وو او چا پایلو بغټلې درته راپور لرو.
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د فوټبال د لاس غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې وې پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه د اتحاد او اتفاق لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې اتلولي اتحاد لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد لوبډله به د زون په کچه د غوره لوبډلې د انتخاب سیالیو کې د پکتیا د فوټبال د ټولو لوبډلو استازوري کوي. د یاد پایلوبې لیدلو ته د زرمت ځایي اوسیدونکو سربیره د پکتیا بیلابی دو سیمو یو شمیر مینوال ورغلی ول. یو تن لوبغاړي عبدالقیوم منګل مشال رادیو ته وویل:
ډېر خوښ یم چې د سیالۍ په لاره چول کیږي، او خوشبختانه زموږ ټیم وکولای شول چې فائنل ته لاره پیدا کړو او قهرمانی ترلاسه کړو. هر برخه کې موږ ته باید دغه سې کورسونه دایر شي تر څو زموږ ځوان استعدادونه او تکړه لوبغاړي د ملي ټیم لپاره د افغانستان د نوم په خاطر لاره پیدا کړي.
د پکتیا ورزش کارانوایی په دې ولایت کې د ورزش برخه لپاره د امکانات او وسایل او زینو برابرولو ته لازم پام نه دی شوی، او د ورزشکارانو پرمختګ هم په هغه کچه نه دی چې هغه یې غواړي. یو بل تن لوبغاړی زبیح الله وایي:
خصوصا ما خپل غوښتنه ده د لوکمه چې مې دا غوښتنه ده چې موږ ته یو خایسته میدان جوړ کړي د زرمت په سطح باندې.
ورزشکاران زیاتوی د زرمت او لپکتیا نور بهر ورزشکاران له دا ډول خاورینو میدانونو سره پوره بلد نه دي، او هغوی له معیاري ځایونو پرته دوی سره ډېرو لوبو ته زړه نښه کوي. یو بل تن ورزشکار حفیظ الله ملنګ وویل:
یقینا دما خو تقریبا لس کاله کېږي چې زه خپله لوبې کوم، خو دلته داسې میدانونه نشته چې موږ داسې په سمه طریقه لوبې کړې، ځکه چې دا میدانونه ټول د خاورې دي. ټیمونه چې د کوم لوبغاړي سره راځي دا له اوس سره ډېرې ستونزې لري، ځکه اوله خو دمو دا ستونزه داسې میدان کې چې سره کوم وغواړي هغه رقم باندې لوبه نشي کولی دی.
بلخوا د پکتیا د فوټبال مسؤلین وایي دوی غواړي یو شمېر ټیمونو ته د مسلکي لوبسارانو او روزونکو د استخدام له لارې دا لوبه معیاري کړي تر څو بهره پکتیا ته بریاوي وروړي. د پکتیا د فوټبال فدراسیون مشر خالد ساقب وویل:
الحمدلله اوس بیخي په ولسوالۍ کې فوټبال ډېر پرمختګ کړی ده، تېره په زرمت ولسوالۍ کې. نو اوس خپل دغه ټورنمنټ په خلاصېدو ده، نو انشاءالله رحمان دغه نه بعد د فوټسال لوبې شروع کیږي. تقریبا نړۍ کې تر 15 ټیمو پورې ګډون کوي. نو اوس موږ لسی پلانونه نیولې دي چې ولسوالۍ کې زرمت کې فوټبال په قانوني ډول نه شروع کړو، هغلته لوبڅاران برابر کړو.
یاد دیوی فوتبال په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې نه یوازې یوه پخوانۍ لوبه ده او میلیونونه مینوال لري، بلکې د فیفا یا د فوتبال نړیوال فدراسیون د اټکل له مخې په نړۍ کې تر 2.5 میلیونه ډیر کسان په فعاله توګه فوتبال کوي. په افغانستان کې هم له لسګونو کلونو راهیسې فوتبال لوبه دود ده، خو د لوبغالو او مسلکي روزونکو په ګډون ډیرو اړخونو کې د پرتو ستونزو له کبله د دې برخې پرمختګ ورو دی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې ځایي سرچینې او موګړي دا کوي چې له هم د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو د پیرو پلور بازارونه فعال دي. دوی کې ځینې اندایده هم کوي چې د اړتیا پر مهال له دې تورو بازارونو وسلې هم پیرل دي. ورځو نور تفصیل په دې اړه د فیروزه عزیزي په دې راپور کې ورو ورپسې ساسې پیغامونه.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دې ولایت په څو بیلابیلو بازارونو او د تورخم هغه اړخ ته د وړو وسلو تجهیزاتو او پوځي وسایلو په پټه کاروبارونه کیږي.
خو نوموړي د خپل دې د ثابتولو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل او ازادي راډیو هم سیمې ته د نه لاسرسي له امله نسی کولای په خپل واک ډول دا ادعاوې تایید کړي. یوازې په ختیځ ننګرهار ولایت کې نه، بلکې د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې هم د دې ډول پټو یا تور وسلو او پوځي وسایلو د پیر او پلور ادعاوې کیږي. د دې ولایت یو اوسیدونکي چې په کابل کې د یوې مؤسسې مشري کوي ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې څومره د مخکې له همدې بازاره سانتا وسلی رانی ولیدی. د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو او غاګ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د هم د خپل ادا په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. په افغانستان کې د وسلو او تجهیزاتو د پیر او پلور د تورو بازارونو د شتون او ورته د اسانه لاسرسي د ایداوې داسې مهال دي چې په جنیوا کې میشت د سمال اینډ سروې یا د وړو وسلو سروې په نوم علمي او څیړنیز سازمان هم په خپل یو تازه څیړنه کې چې د اپریل په 3 نیټه د ملګرو ملتونو په ریلیف ویبپاڼه کې خپره شوې ویلي، سره له دې چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ناقانونه وسلو د مخنیوي په برخه کې پراخه مبارزه او پیاوړې پالیسۍ پلي کړې، خو په ټکو یې د 2022 تر 2040 کلونو په ترڅ کې د دوی څیړنه ښیي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو په ځانګړې توګه ختیځو او سویل ختیځ ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او پاکستان سره پر سرحدي سیمو کې د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو او وسایلو خلاص یا تور بازارونه سته او آن قاچاق کیږي. د دې سروې له مخې دا وسلې او تجهیزات اکثرا لبخواني شوروي پاتې سوي او د تیر جمهوري نظام پر مهال د ناټو له لوري پر پوځیانو ویشل سوي هغه دي چې د طالبانو لخوا په 2021 کال کې د افغانستان د سقوط پر مهال ترې پاتې او په ټکو یې د همدې وسلو قاچاق په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي او القاعده جنګیالیو ته په لاس ورغلي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې وسلو د خلاصو بازارونو او قاچاق وېدا ویرادوي او وایي چې دوی د هر ډول ناقانونه وسلو او کاروبار مخنیوي کړای دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې څومره اسلحه دي کغه ترني دي وړي دي د بهرنیانو پر سوی دي ټول زموږ ملي امنیتي منافع دي کلکه د موږ حفاظت او ساتنه کوو. ترې کال تیر شو او مې تاسو شو الحمدلله په ټول افغانستان کې څومره اسلحه چې وغه ټول جمع شوي دي او د ضرورت مطابق خاصه درېګن و امنیتي وزارتونو کې استفاده کیږي. هغه نه اضافه ټول جمع شوي دي، هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه مارکیټ ولري یا بازار کې خرید وفروخت وکړي یا هم د هېواد څخه بهر یوسي. کلکه منه دی.
عبدالمتین قانی وای دامنی چې ځینې ځایونو کې ځینې کسان به په پټه او په محدوده توګه د دې وسلو کاروبار کوي، خو ټینګار کوي چې زر به یې پر وړاندې اقدامات وسي. د چارو ځینې شنونکي او څارونکي په دې باور دي چې که د دې وسلو د قاچاقو او راکړې ورکړې مخه ونه نیول سي، نه یوازې سیمه او نړۍ ګواښلی سي، بلکې په خبره یې د افغانستان نږدې راتلونکی هم له نه جبرانیدونکي امنیتي کړاوونو سره مخ کولی سي. له دې ډلې څېړونکي او د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ غړي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات وسلې پاتې دي، هغه هم استفاده په سیمه منطقه استفاده کول زه فکر کوم د افغانانو ته بدنامۍ راوړي او د دې باید مخه ونیولی سي. مخکې زه فکر کوم ډېر ستونزمن به نه وي په خاطر د دې چې طالب چارواکي باید د دې دت او اراده وکړي چې دا وسلې نورې خرڅې نه کړي او یا هم خپل ټول تجهیز سره دوستي لري هغې ته یې ورنه کړي. خو که چېرې دا ادامه پیدا کړي په هر هېواد کې چې د افغانستان نه کوم وسلې استفاده کېږي، هغه هېواد به په افغانستان کې مداخله کوي.
دا اندیښنې او داوی داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې ګڼو لوړپوړو پاکستانی چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډو په ګډون په بیلابیلو دریځونو کې داوی کړي چې په دغه هیواد کې د بلوڅ ازادي غوښتونکو او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی جنګیالیو لخوا په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستل شوی چې له افغانستانه ورته رسیدلي، او د دوی د ادعاو پر بنسټ دا هغه وسلې دي چې له امریکایي ځواکونو نه افغانستان کې پاتې شوي دي. هغه ادعاوي چې مخکې طالبانو او د ټي ټي پی ویان محمد خراسانی ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړی دي. تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت د اپریل 14 په خپل ایکسپانه د پاکستان د دې ادعاو په خبرګون کې ویلي چې دا هغه وسلې دي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکایي ځواکونو د تجهیزاتو تامینولو پر مهال د پاکستان د بندرونو په ځانګړې توګه د کراچۍ بندر له لارې غلا شوي او وروسته دغه هیواد کې په تورو بازارونو کې پیر او پلورل شوي دي. د ریلیف پر ویبپاڼه د وړو وسلو اړوند خبرې شوي سروې له مخې له 2015 تر 2021 کال پورې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو د پاتې شویو یوازې کوچنیو وسلو اندازه 1.94 میلیون ډالرو ته رسیږي. نه یوازې پاکستان او د سیمې ځینې هیوادونه بلکې د امریکا متحده ایالات هم د دغه وسلو په اړه اندېښنې او د بیرته اخیستو تکالی لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې تر دې د طالبانو کلنی پوځي پرېد ته په اشاره ویلي و چې د طالبانو له لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال یې خفه کوي او د په ځلونو یې د دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړی دی. که څه هم د امریکا د ولسمشر له دې دریځه ځینې پاکستاني پوځي چارواکو هرکلی کړی او په دې اړه یې د دواړو هیوادونو ځینو لوړپوړو چارواکو خبرې هم کړې دي، خو د طالبانو حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې نه یې غوښتل په راپور کې یې نوم یاد سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې امریکا ته به بیرته یوه مرمۍ هم ورنه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار او د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په ګډون د ناټو ځواکونه چې تیر شل کاله په افغانستان کې وو او د 2021 کال د اگست میاشت کې کله چې له افغانستان ووتل د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او سپکې او درنې وسلې ترې پاتې شوي چې د طالبانو لاسته ورغلي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې ځینې کسان د مځکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دی چې دلته ځینې اشخاص دولتي مځکې غصبوي او تر اوبو لاندې.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټول خوږو کارکونکو اوریدونکو سلامونه، هیله ده چې تاسو روانه هم په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام دی چې وروره، په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی، ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بله ماښام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري، کم کار وکړي بیکاري ده، کار روزګار نشته. نو نه مو مرستې ورسره وکړې، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریخ کې لا وه، نو دوغنه غریبي وه، مسکني نه وه، دوغنه غربت نه و، نو خلکو به پور دار کوي ورسره. نو اوس تاریخ چې بند دي، نه لس روپۍ څوک په کار زور کوي، بیا چې په کار ځای هم ورکړي نو دغه بیا د کومې خوا کې اوبه دا چې 200 متره ته ولاړې لاندې سولې، غنم یوازې هغه خپل غلانه کې لس خرواره چې دی د کاله خوري اته خرواره خوري هغه پنځه خرواره شپږ خرواره کې نو دی د کور نور شان په چیش برابر کې نو له عمارت څخه مو غوښتنه دا ده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي مرستې دې را واړوي او داسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کې اوس هم زیات ولسي ناراضه دی خپل د ماښام پر ډوډۍ اوس قدرت نه رسېږي داسې ستړیا سره مخ دي غلا او هر څه نه بره خود زیاتېږي نو څه وکړي ټول پاکستان و ایران ته واوښتله او هغه وهلو ظلم هر څه ورسره کوي نور دولتو ته واوښتل نو ځکه چې خپل د ماښام ډوډۍ نه لري خپل د ماښام په ډوډۍ پسې اوګار نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي
ستاسې پیغام ستاسې نظر